سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د موز فرید سیال د امیر احمد صفید تخنیکی چارو په سبله اختر غلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټام وسر د افغانستان پر موضوع خبرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمه کې ویلي پاتې کتنې کې جیلانی افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام وس چې د سیمې څلورو هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف دراني سره هم کتلی وو. آصف دراني پر خپل لیک شبکې یا افغاني ټویټر له ټام وس سره د کتنې خبرو کړی او لیکلی وو چې دواړو خواوو د افغانستان پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې دي. وسټ پر خپل پاڼه لیکلي چې سیمې ته یې د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغې وزارت ویاند اردم باغچی پرون پنجشنبه په خپل اونیس کانفرانس کې ویل په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ او چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند دا کړی چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په خپل اونیس کانفرنس کې ویلي د مهمه ده چې افغانستان په خپل خاوره کې دننه د تروریستانو او د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوټلي او غیزناک اقدامات وکړي. پاکستان وخت نه وخت په دغه هیواد کې د ناامنۍ او په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د اداله مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. د دغه ادعاو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د اقرب یا لړم میاشتې پر ولسمې ته ویلي وو په پاکستان کې دا مونټینګ کولو د طالبانو مسؤلیت نه دی. تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر زمان الله حق کړی دا کړی و د پاکستان په سلګونو زر افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخې ته وړي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادعا کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار ظاهرا د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته په ته یو فهرست هم سپارلې دي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته د خبرداری ورکړې کې شرایط ونه منل شي د دوی د مخالف افغانانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي. او یونان او ترکیه پرونه په خپل اړیکو کې د کرکیچ کومول لپاره په لوړ سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیر شپږو کلونو کې د نوموړي وار لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزې نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نور پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په ارژه سمندرګي کې د انرژي د اکتشافات او ځمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې وي او اردوغان له 2018 کال وروسته په لومړي ځل اتن ته رسمي سفر ځي. اردوغان وړاندې د اژه سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و. د ترکیې یونان د جنګي الوتکو وخت نه وخته د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. افغانستان کې د روان تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي وتلې له دې وروسته نشي کولی چې دوی ښوونځي ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې د دغه نجونو کیسې او دا چې تېره ورځ ورباندې څنګه تېره شوې ده نور جزئیات در سره شریکو. همدارنګه اروزګان ته به هم وشو چې هلته ماشومان وایي دوی د ښوونځیو امکانات نه لري او په خلاص فضا کې درس وایي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا اوس ډېر سره خراب.
همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به راسره په دې اړه باندې چې په کونړ کې ګوجر څوک دي او دا خلک له کوم ځای راغلي دي نور جزئیات واورئ.
ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې د ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول.
نور مطالب هم شته په غزه کې به د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ په بخښنې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونې وای تر روسي ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوښۍ اوښکې کادې ناهیلۍ. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغ شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چی خپل زده کرو تا دوام ورکری. نوموړی ازادی رادیو تا وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او استرس تیر کړی. ټول ژړل چې نورې زده کړې نشو کولی، خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلي راکوله چې کیدای شي وم ټولګۍ پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینیرانې، ډاکټرې او قاضیانې شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو دې ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
بر ما واقعا جای بسیار ناامیدي، جای بسیار
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لوڼې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شایده یم چې زما د زده کوونکو په سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
امیدواری بتن در حالاتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. له شپږم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې یعنی یو کال مخکې نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی د تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوال ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالیا هیواد په صف کې ولاړ یو. ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سخت نیوکې کړې. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر اکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. ښاغلی غنی ویلي
نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینه او پام به حد لګته، موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلي غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلي غنی دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په اکسپان خبره شوی ویلي چې د 1.5 میلیونه کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي رادیو ته ویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګیشته نه ګیس څخه استفاده کول شو ولې چې بیکاری له وجې څخه نه لرو پیسې نه لرو نو لرګی په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته چا پام دی
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي حسیب الله الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته زمای هم د ژوند ډیر سخت تیریږي او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نورو هیوادو کې هم ناسم چلن ورسره کیږي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څو ورځې وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي
و موریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلی و چې افغانستان اوس مهال د نړیوالو هیر شوی دی او د سومالیا په څیر هیوادونو چې نړۍ نه یادوي د هغوی په کتار کې ولاړ دی بل پلو د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ فعالې دي د یاد وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ د دې خبرې په تاییدولو سره د رسنیو په اونیزه ناسته کې وویل چې افغان ډیپلوماټان به په هند کې میشتو افغانانو ته خپلو خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړي تفصیل سنا کاکړ نورو
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسولګری فعال دي د یاد وزارت وایان اریندام باغچی د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په اوومه د رسنیو په اونیزې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا تاییده کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري د ښاغلي باغچی د خبرو یوه برخه چې د هندي رسنیو لخوا خپره شوې
تاسو کولی شئ د بیرغ څخه وګورئ چې دوی د چا استازیتوب کوي او د ادارو د پیژندلو په اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی زما په اند افغان ډیپلوماټان دلته د میشتو افغانانو خدمت ته دوام ورکوي
په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعالې وي خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د لیندۍ په درېیمه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي حکومت د فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتوالي له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و خو یوه اونۍ وروسته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسنگزي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان قونسلګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی و او ویلی و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي خو د لندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت قونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هند دولت لا تر اوسه پورې هم طالبانو په رسمیت نه دی پیژندلی حتی د دې خبرې تصمیم هم په زغرده اعلان کړی چې نه لري مګر دا چې ارزه د خدمات قونسلي او یا هم طالبانو سره تعامل دا متفاوت معنا او مفهوم و نظر لري له دې نه چې طالبانو ډله په رسمیت باندې وپیژندل شي
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو د طالبان حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني د یادونې ده چې طالبانو په یو شمیر هیوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمیر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکوونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیروی ساعته
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو په فلسطینیانو کې چې تر ډېره ورباندې د خوړو او څښاک اوبو رسول لارې بندې شوې پرون نهیلي په زیاتېدو وه. دا به داسې حال کېده چې د اسرایلو ځواکونو د حماس افراطي ډلې په وړاندې په ښاري سیمو کې په سختو جګړو کې ښکېل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر فلسطینیانو د خوړو او څښاک اوبو د رسولو زیاتې لارې بندې دي پرون په دوی کې مایوسي په پراخېدو وه. یوه اونۍ وروسته له هغې چې اسرائیل خپل عملیات د غزې د جنوب نیمایي برخو ته وغځول، ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه پاتې نه ده. د غزې د جنوب په خان یونس او شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي چې پر ډېرو یې د خوړو او څښاک اوبو رسولو لارې بندې سوي دي. د دې ساحې څخه باندې 80% وګړي له مخکې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه سوي دي. ابراهیم النجار چې له غزې ښار دیر البلاح سیمه ته کډه شوی، اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د زړه د ناروغۍ لپاره ځانګړي درمل هم نور پیدا کیږي.
تر اوسه تقریبا اتو درملتونونو ته ورغلی. د زړه لپاره یو ډول خاص درمل مې په کارو چې نمې دي پیدا کړي. په لومړیو کې چې دلته راغلو دا درمل پیدا کېدل، ما سیات نه اخیستل، یوازې یو پاکټ مې اخیستل. کله چې د دوا پاکټ په تمامېدو شو، صحي وضعیت مې هم ورسره خراب شو. د خلکو د شمیر د زیاتوالي له کبله سخته قحطي هم په پراخېدو ده. یوې لتې له شمال څخه د ډېرو خلکو راتګ
د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې د اسرائیل په حملو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 12200 ته رسیدلی، خو مشخصه سوی نه ده چې په دې منځ کې څو تنه ملکیان او څو نور د حماس افراطي ډلې اړوند کسان دي. بل خو د حماس سختریزې ډلې پوځي څانګې نن جمعه ویلي چې د اسرائیل د یوه یرغمل سوي کس د خلاصون لپاره یې د اسرائیل د ځانګړو ځواکونو د ژغورنې عملیات شنډ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس سختریزې ډلې دغې څانګې ویلي په غزې تړانګه کې په نښته کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې او یرغمل سوی کس هم په دې پیښه کې وژل سوی دی. د اسرائیل پوځ په دې باب تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویلي له کله چې د اکتوبر پر شلمه ځکني عملیات پیل کړي تر اوسه یې 2 سرتیري په غزه کې د جګړې پر مهال وژل سوي دي. حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په حملې سره 102 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د حماس سختریزې ډلې تر دغه اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني پوځي عملیات پیل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، حماس افراطي ډلې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان په ختیس کې کنړ ته ورشو. په دې اړه باندې چې هلته ګجر څوک دي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېری کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې برصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیری نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي. د ټولو تاریخ لیکو تون کو دیبانی اتفاق دے او دویم گجر لفظ چی دے دا گزر سخا خستل شوی دے چی معنی دا گڑی او وزی ساتل او پا دے گزارا کول او دریم گجر لفظ دا فارسی چی بی دا گاوزر سخا خستل شوی دے یعنی دا کشتی نون کی غیگ نون کی سلورم دا گجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال گجر پخپل تصنیف مرقه گجران کی داس بیانوی چی گجر چی دے دا دا گجر و بانی لار او مشر سکندر روس گرجی تا منسوبیگی چی دا دا گرجی لفظ دے و دا غید اللہ سو زامنو اولاده دا چی
هغه وای تا نړی یو شمیر هیوادونو کی دا گجر و یو سلوش پیتا تبرون جون کبی چی دا هغه لدلی یوازی پا افغانستان کی و دیرش تبر اوسیگی
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د احصایې له مخې 8.5 لک نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوي دي. ګجر قوم خپله ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وي. راتلونکي کې به د ګجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس په افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورشو. د اورزګان ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي. د هغوی په وینا د دغو ښوونځیو ودانۍ د تېر جمهوري نظام د سرتیرو او د طالبان ترمنځ د وروستیو کلونو د جګړو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو دا شور او زواج د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د یو شمیر هغه ماشومانو دی چې له ښوونځیه بې برخې دي. دا ماشومان چې راتلونکي نامعلومه دي او په خواږه خوب ویده دي، ښوونځي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي. عبدالله په همدې سیمه کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي کله چې د زده کړو لپاره ښوونځي ته لاړ سي نو بیرته خالي لاسونه کور ته ستنېږي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا اوس ډېر سره خراب دی. د موږ ښه سم نشو کولی چې په ارامه فضا کې خپل درسونه ووایي. اوس هم موږ د مکتب نه دروازې، نه کلکینان، نه د ادارې نور د شیان شته. زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دې زموږ مکتبونه نور هم راته جوړ کړي او د هغه هم چې موږ درسونه پکې کوو.
د دغه ولایت د شاه منصور یو بل اوسیدونکي شاولي هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، ځکه موږ کم کوچنیان چې لرو، کلیوال یا خپل کوچنیان یا خپل د ولایت کوچنیان، هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادان هم یې بیا وتاکونه نه خرابې څخه خراب سوي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو شمیر نور قومي مخور هم وایي که په سیمه کې ښوونځي شتون ونه لري نو راتلونکي به تیاره وي او خلک به ډوډۍ په ساخته پیدا کوي.
دا اوس زموږ دولت د ستونزو سره مخ دی. دا د شي څه دمه په هیڅ څه دبل کې نه مخ دی.
اسلام
بلخوا د اورزګان طالب سیمه ایز مسولین هم د خلکو ستونزې مني. دی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یو اویا ښوونځي تخریب شوي. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي د یادو ښوونځیو له ډلې 4 رغول شوي او د پاتې 8 ښوونځیو څخه د 4 نورو د رغولو چارې هم اوس روانې دي.
دغه یو اویا ښوونځیو
څخه په 1402 کال کې تقریبا شل بابا ښوونځي ترمیم شوي دي، او همدارنګه د 1400 بابا ښوونځي ترمیم د اوس په الحال روان ده. همدارنګه انده کال ته هم د شل بابا نوي تعمیرونه به ښوونځي ته جوړ شي. هغه ښوونځي چې بیخي تعمیرونه نه لري او ضرورت ده هغه به نوي جوړ شي، او همدارنګه دیرس بابا ښوونځي چې هغه احاطوي دیوالونه او یا نور داسې تشنابونه یا څه امکاناتې کم وي هغه به ورته برابر شي.
خو په ټوله کې دغلته د پوهنې ریاست د مسؤلینو غوښتنې له خلکو دا دي چې خپل ماشومان دې پر وخت ښوونځي ته ورولي، او که یې ماشومان په ښوونځیو کې شامل نه وي نو په راتلونکي کلونو کې دې په ښوونځیو کې شامل کړي، او د خپلو ماشومانو څارنه دې ښوونځي ته د تګ پر مهال وکړي.
تر یوې نیمې ته راورسېدو په دې برخه کې درته د آزادې میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي ټامبوی سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. ویل کېږي چې ټامبوی په دغه سفر کې چې پاکستان، متحده عرب امارات او قطر او سعودي ته پکې روان دی، د آصف درانی سره چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دي هم کتلي، او د افغانانو او د کډوالو پر موضوعات یې ورسره خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي په نوي ډیلي کې د افغانستان سفر چارې په دې ډول باندې روانې دي. دغه وزارت ویان پرون پنځشنبه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې هم د افغانستان د قونسلګریو چارې په دې ډول باندې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د ترستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل ونیس کانفرنس کې کړې، خو د طالبانو حکومت ویان سیف الله مجاهد بیا له دې وړاندې ویلي وو چې د طالبانو په افغانستان کې هیڅ ترستي ډلې ته ځای نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور کړی دی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې متحده ایالاتونو د طالبان له حکومته د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه کړې ده. ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند غړو ته ویلي دي چې واشنگټن طالبانو ته د دغه حکومت د جوړولو یو فهرست هم سپارلی دی. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کرکیچ کمغول لپاره په لوړه سطح د مذاکراتو د بیا پیلولو خبرونه کړی دی.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادۍ رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادۍ رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې، شرقي اروپا سره، او همدارنګه پاکستان، هندوستان ایران سره معاملات درلودل، زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په این زمان کې ما دا پښتو لندې د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرک نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانه نه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله و 3 میاشتې یوه ورځ زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شری جوزجانی، عبدالقدوس غوربندی، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری و لکه پنشیری، غلام دسگیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، ترڅو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی، او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړله، ما ویل نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو، خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وه، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شول همزه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته وویل چې خالي که ما سره غرض نه کوئ، زه خپل دغه پلرنۍ کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړی، مشهور شرکت و هغه وخت کې، په مغه کې کار پیل کړو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې که چیرې اوزا بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې و، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنول خروج شول، پاتې شو. بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا سکندروي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وي، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم، پایس د رئیس دارالانشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په هغه انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و، غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړی دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، او د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي، او اته طبي شیر راځي پاره کې تاسو د عادي حالت ښاری بهر پاتې کیږي. نو کچې دا غازی و شو خطو بیا خپل کار نشي کولای، ځکه چې ته تمام شپه ولي شیرونه ولي کې او سبب بیا خوب دی بشپل نه بیا تر شي ریاست دی اومي او ته خو دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډیر سوچ وکړ په پای کې دا غازی ته ورسیدلم چې د افغانستان د مظلوم خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شیر څخه ماته ښه دی، په دې چې شیر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شیر پرېښودل. شیر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شیر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شیر نگه. او په دې خاطر به کله نا کله شعرونه راته او شعرونه مې ولیکلم، بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه می ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میاثر و سودای خام شد، د حکومتونه بیا دونه فاسد و دونه ناامني و چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلې ځلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه وویست همدې دورې تسویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غني هم کرزي دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه یې ورکول. ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټولو مسایلو کې. اول خو ستول خوسی د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه یې تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بېرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس له بینه تللي وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، موږ د پولیتخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. درېیم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-50 کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته په تب درېدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاری دی شهر، مثلا دا ویژال تصویرونه دی شهر دی کابل تاسو ته معلوم دی، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دی علال اکثر 90% او دا تجارتی اماکن چې دی او رهایشی اماکن دی ټول خصوصي سکتور دی افغانستان په همت جوړ شوی دی. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور دی افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطی نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا هغه نه وو. یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت ده. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو دغه وخت تر اوسه پوری زمون مزکی په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په پمدغه سي په فرا او نیمروز کې تر هرات پوری ټول ویجاړي د مزکی د یو سل شپیتن میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی، پاکستان او منځنۍ شا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په څلور کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سنوي چې څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې څو ګشت زه د مرګ څخه جوړې شوی یم. 15.5 کاله پر لپسې هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو سره غږېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکارې وکړه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نیروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانۍ څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل، او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپله د افغانستان عزت و دای راوونکي و چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه، دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وضعیت ترسیږي او عدالت ترسیږي او پرمختګ ترسیږي او متمدنانه او مدبرانه اداري ترسیږي.
ډیر زیات مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.